سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي رادیو ناوړي اوس دا ساتي رادیو خبرونې څلور ساعته دوام لري دا سر لشپګو د مخام تر شپګو په لاندې سکوند نس یو ویش پنځه ویش مترو او د مخام لشپګو د سر تر شپګو په منځنۍ چپه دوه لس شپګ نوي دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو جرمنی نن جمعه یو شمیر افغانان په ولټوکه کې افغانستان ته ریپورت کړی دی دا د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره هیڅ نومړی ځل دی چې جرمني په ډلیز توګه افغانان بیرته افغانستان ته لیږي دا جرمني خبري ایجنسی راپور له مخې د جرمني د حکومت ویان سټیفن هیټر پرایټر د افغانستان د غدوه چینایي مجرمینو بلل خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل جرمنی چې لکه د نورو لویدیځو هیوادونو په څیر له طالبانو سره ډیپلوماټیک اړیکې نه لري حکومت یې اړ دی چې د نورو چینلونو له لارې چارې مخته یوسي افغانستان ته د ډیپورټ شوو افغانانو شمیر اته ویش ښودل شوی دی جرمنی دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د جمعې په ورځ په زورلینک ښار کې یو فیسټیوال کې یو کس د چړې په ګزارونو درې کسان ووژل او اته نور یې ټپیان کړل مشکوک کس د سوری وکړی ښودل شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې ده د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندوی ماموریت یو نامه سره همکاري نه کوي او هغه د دښمن یو لوری بولي د فرانس پریس خبر اژانس راپور له مخې د وزارت د یو نامه په وړاندې د اقدام وروسته له هغې کوي چې یو نامه د دې وزارت لخوا په نوي نافذ شوي قانون انتقاد کړی او خبرداری ورکړ چې هغه به له نړیوالې ټولنې سره د دوی د ښکېلتیا راتلونکي زیانمنه کړي په دغې نوي قانون کې د نورو محدودیتونو تر څنګ ویل شوي چې ښځې باید له سر نه تر پښو ځانونه پټ کړي او خپل غږ اوچت نه کړي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت پنځمه په ورځ پر خپل ټولنیز شبکې ایکس باندې کې پیو بیان کې ویل دي چې دیونه مال خو د دوامدار تبلیغات په خاطر دیونه مام لا تړ ور سره همکاري نه کوي او هغه مخالف لوري بولی د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو مدافع ټولنو پر دغه نوی قانون ته انتقاد کړی او طالبان یې غوښتي دي چې هغه لغوه کړي د پاریس د پارا اولمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم په خانه لوبغاړي سکیا خدایدادی بریا مختلف لور وستایله او هغه د افغان خوځو لپاره تاریخي بریا بللې ده زکیا خدایدادی چې د پارا اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کیروالو په ټیم کې د پاریس په پارا اولمپیک لوبو کې ګډون کړی پرون پنځمبي خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماته ورکولو سره د برنز مډال وګټه نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي پلک توپیر ماته ورکړه او د سپینو یا د سرو زرو د مډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ نوموړي د جاپان په 2020 کال کې پارا اولمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنری زکیه خدایدادی ته د مبارکۍ تر څنګ د هغې بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللی د بشري حقوقو د څار سازمان د خدایدادی د بریا د افغان ښځو لپاره هغه تاریخي بریا بللې ویلې دي چې خدایدادی دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کړه چې طالبانو د ښځو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه د اسلام آباد او پاکستاني طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د طالبانو د حکومت وړاندیز رد کړ د پاکستاني سرحدي راپور له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ وویل پاکستان په پام کې نه لري چې له ټي ټي پي سره خبرې وکړي د هغې په ټوکو پاکستان له دې ډلې سره خبرې هغو زرګونو قربانیانو ته سپکاوی بولي چې په دې هېواد کې وژل شوي دي هغې د څرګندونې د طالبانو د حکومت د بیان سبیله مجاهد د روستي وړاندیز سپړه د پښتنې په ځواب کې وکړي مجاهد پیوی مرکه کې وړاندیز کړی و چې د طالبانو اداره د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبراتورو اسانتیا برابرولای شي زهرا بلوچ د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د منځګړیتوب پر ځای دی د ټي ټي پي پر ضد ګامونه واخلي افغان طالبانو په ځلونو د پاکستان د ادارت کړي چې ګڼي پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د متلي اوریدل شي نن جرمني افغانستان ته یو شمیر کډوال ډیپورت کړی دي. د افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه هیڅ نمړې ځل دی چې د جرمني حکومت سره اقدام کوي. خو دغه کسانو څه کړی وو؟
پولیسي یا جنايي غلري دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي، بلکې دا دوسی دوی ته ډیر وخت نه درلودي.
وړاندې به په دې اړه درته تفصیل ولرو. همدارنګه زکیه خدای لري پرون په پارالمپیک سیالیو کې لومړنۍ افغانه لوبغاړې شوه چې وتوانېده چې د برونز مډال وګټي. دا چې زکیه خدای لري څوک ده او د دې دا کړنه چا ستایلې ده، وړاندې به یې پاره پکې کړي. له دې سربېره میدان وردګو ته هم ورسو چې خلکو هلته د مخابراتي شبکو د کمزوروالي شکایت کړی دی. نړیوال موضوع ته هم سر ورښکاره کوو. دا مطلب مشته
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شفيق يارده تخنيکي چارو په سمبلخت قرباني يو. جرمني نن جمعه یو شمیر افغانان په یو الوتکه کې افغانستان ته ډیپورت کړي دي. همدا شیبه صفي الله ستانګزي سره په استډیو کې ده. ستانګزي صاحب، ستړي مشي که تاسو ته د دغه افغانانو په اړه باندې چې جرمني ډیپورت کړي نو جزئیات راکړي.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ول جرمني لکلو وروسته په تیر بیا چې د 2018 کال په اګست کې طالبان واکته ورسېدل، دا لومړی وار دی چې یو ډله افغانان چې دوی مجرمین بلل دي افغانستان ته ولېګل. البته 28 کسان په یو ډیپورت په یو چارټر الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته رسیدلې دي. شیبه مخکې د راپورونو په اساس باندې جرمن چارواکو دغه افغان کډوال جنايي مجرمین بلل، خو ډیر جزئیات په دې رابطه نه دي ورکړي. مګر جرمني رسنوي لا غیر لشپیګل مجلې چې په دې رابطه باندې مسلسل ریپورټونه کړي وو، د شاوخوا 22 یا 23 کسانو جرمونه لیکلي دي او لکومه یالاتونه چې دا اخراج شوی دي د غوټولو په اړه باندې جزئیات ورکړي دي، چې په تر ټولو مهمو کې ډلهیز جنسي تیری شامل دي، د مخدره موادو اړوند جرمونه دي، د ماشومانو جنسي زورونه دي، غلاوي دي، په پولیسو او خلکو باندې حمله دي چې د افغانان اور باندې متهم او دوسیې له میاشتو کلو رئیس هلته په جرمني کې چلیدلې، تر دې چې د جرمن چارواکو دوی افغانستان ته ولېګل. په دې رابطه باندې هم ډیر جزئیات نه دي ورکړي شوی چې دوی په څه اساس باندې او د طالبانو له چارواکو سره کڅام چې جرمني رسمان اړیکې نه لري په څه شکل باندې دوی افغانستان ته لیګل شوی. خو ځینو رسنیو کې راپورونه راغلي دي چې میاشتو رئیس په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره خبرې د دوی پټي خبرې روانې وي، مګر دا تر اوسه پورې نه طالبانو نه هم د جرمن چارواکو تایید کړي. خو ځینو رسنیو په دې اړه رپورټونه ورکړي دي. د جرمني د کورونا چارو وزیر نانسي فایزر نن په خپل ایکس پانه ټوټر باندې لیکلي دي چې اتويشت دې خبره مجرمین افغانستان ته استي او په دې رابطه دی ویل دي چې د موږ امنیت مهمه دی او زموږ دولت به د اساسي قانون په اساس باندې عمل کوي. د په دې برخه کې د ټولو ایالتونو او د فدرال پولیسو څخه مننه کړې ده چې همکاري ورسره کړې ده. جرمني ورسره هغه د کډوالو پر ضد باندې خپل پالیسي سخت کړې. کسان چې جرمني یو لوغي واده و چې ډیر کډوال پکې دي د اروپا په کچه باندې او ډیپورت یا اخراج هم ډیر کم، خصوصا په دې ورستو کلو کې بيخي ځندول شوی او ورسره هغه د قوانين تکړه او پالیسی په ټوله کې د کډوالو پر ضد غونډې شو چې سکل په جرمني کې څو پیخي شو. پاغو کې یو شمیر جرمنان یا نور خلک مړاو ټپیان شول او پاغو اکثرو کې کډوال لاسترلوت په تیر بیا افغان کډوالو، خصوصا په منهایم کې په یو پاریډ باندې یو په یو لاریون باندې چې کله بریدو شو، باغه کې یو 15 کلن افغان ښکیل بلل شو چې پکې په څو کسانو باندې مرګونه بریدو که هغه د چړې په گزارونو ټپیان کړل او هغه د پولیسو افسر بیا په جون میاشت کې په جون دوم کې بیا ساور کړ په روختون کې. تر هغه وروسته د جرمن چارواکو قوانین لاپس سخت کړل او ویل چې موږ به کډوال باسو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز د پولیس په وژل کېدو باندې سخت غوسه او ویل چې مجرمین حتی که افغانستان او سوریه ته هم وي موږ یاست او خطرناک مجرمین. دغه پیښې که څه هم چې ممکن د کډوالو ضد ځینې ګوندونه یا د پارلمان غړي خوشاله کړي وي، خو تر څنګ د بشري حقونو د ځینو مدافعانو او فعالانو غبرګونونه پارولې دي. لاغې ډلې په جرمني کې د امنست انټرنیشنل د بخښنې نړیوال سازمان مشر په جرمني کې ویلي دي چې افغانستان خوندې نه دی او د دغسې خلکو یا د مهاجرینو استول دا نړیوال قوانین نقضوي. هغې ویلي دي چې د جرمني حکومت او فدرالي ایالتونو د انتخاباتو نه مخکې دغسې کار کړی دی او د دولت د فشار په اساس باندې دغه اقدام کړی دی.
ډیر زیات مننه کور ودان ژوندې وسی همکار می صفی الله ستانکزی و چې لا جرمنی څخه په یو الوتکه کې افغانستان ته د یو شمېر افغانانو چې په جرمنی کې کډوال وو د دوی د ډیپورټ په اړه باندې روسي جزئیات راکړه. په همدې تړاو احمد تکاله په جرمنی کې د ګلالې مامونځی سره خبرې اترې کړې او په فایل کې ترینه پوښتنه دي چې دغه افغان کډوال په څه ډول داسې جرمونو کې ښکېل وو چې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړی شو.
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمنی استرسوي دا ډېرې غټې پولیسي یا جنایي هغه لري دوسیې لري. دا دوسیې د نن ورځې نه نه دي بلکې دا دوسیې دوی ته ډېر وخت نه درلودې، خو په المان کې بیا بعضې موضوعات رامخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګین په ښار کې یو جنایي پیښه راپیښه شوله، نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی وو او په دوی کې کوم کډوال شامل دي تازه چې جرمني ته راغلي، او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي؟
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نه سي استلای چې په جرمنی کې رسمیت وره، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایي دوسی وړي.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به چیرنه وسی، دا به سیاسي چیرنه وسی، او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوک هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسیې راوغړ شي، د دوسیو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ ته ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک یې له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یو او رستې ډله و؟
تاسو ماته خایي او ما رسنوي چې هم دا او د سیاست مدارونو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه د وستلو لاریو ته برابر وي چې د بیت افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، تاسو نور الوتکه به هم لا بنانو نه ډکې شي او بیت کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبا شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته لدی رسوند سره مخالف کې او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ در وایو سره موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که نه درلود، یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي، دوی باید یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې تیل آلمان خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید سره یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېرو مسایلو کې په دې کې باید هغه کړي باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
احمد تکلو چې د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزه سره چې افغان کډوالو سره د حقوقي مرسته لپاره موسسه هم لري، د هغه افغان کډوالو باندې چې جرمني نن افغانستان ته استولي مرکه کړې و.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
وړاندې به د نړۍ مسایلو ته هم سر وخت کاره کړو، خو بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت وایي وروسته له دې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له مرستندویه دفتر سره همکاري ونه کړي. د وزارت یونما خپل مخالف لوری بللی دی. تفصیل احمد تکنور.
وروسته له دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما پر طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوی قانون د انفاز لکبل انتقاد وکړ. د امر بالمعروف وزارت توند خبرګون وخت د وزارت نن پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې پر یونما د طالبانو د حکومت پر ضد د ناسمو تبلیغاتو تور ولګاو او وی ویل چې دوی بلدی ورسته له یونما سره همکاري ونه کړي او د یو مقابل طرف په سترګه ورته وګوري. دا قانون چې د اگست په 28 نیټه نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو لپایله لګړو انتقادونو سره ملګری وو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستيفن دوجاري کوویل دا تصور ډیر ګران دی چې یو هیواد د داسې فرمانونو په موجودیت کې وده او پرمختګ وکړي او وضعیت ښه شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر، امریکایي چارواکو په کابل کې د جاپان سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او ډیرو نورو اړخونو په دې اړه اندېښنو خوده او دای پر خځو او نجونو د محدودیتونو دوام وباله. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په بیان کې پر دې قانون انتقاد، پر اسلام او شرعي احکامو انتقاد بلل شوی دی. د خزو د حقونو فعال لیما امیری چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډواله شوې ده، په ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې انتقاد کوي او وایي چې هغوی طالبان پیاوړي کړل. میرمن امیری له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوس هم له طالبانو سره مرستې بندې کړي.
هغه وخت د افغانستان پر خلکو باندې او در افغانستان په خودو باندې بندیزونه دی او هر ډول ظلم او شکنجه ور باندې کیږي. با جهانیان د افغانستان د خلکو سولاړوي نه د طالبانو سره ترڅو چې دغه ډول کړونو او دغه ډول قوت چې وس طالبانو لاسته راوړی دی او د دې احساس کولای شي چې د جهانیان پر مقابل کې بودريږي د دې مخنیوي بنول شوی او وسه هم د جهانیان نه وختنه زمونږ هم دغه د هر ډول مرستې کاغه نقدي مرستې دی او کاغه نور دي طالبان ته قوت ورکوي هغه باید بندي شي.
د طالبانو په نوي قانون کې خلکو ته سپارښتنه شوی چې لګیره نیولې ترجمو او رزنیو چارو پورې په ټولو کې شرعي احکام په پام کې ونیسي. خو په دې قانون کې لویه برخه محدودیتونه پر خځو لګیدلې دي. د دې قانون لمخې د خځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لويرې د خځو مخ پټول هم اړین دي. یو افغان میرمن چې نه غوړي پراپور کې نومیات شي وایي چې افغانستان د طالبانو د لومړی دورې د واکمنۍ وضعیت ته ور روان دی.
افغانستان برای زنان جهنم شده.
افغانستان د خځو لپاره په دوزخ بدل شوی. که نړیواله ټولنه اقدام ونه کړي افغانستان به یو ځل بیا له کرزي او اشرف غني څخه مخکې زمانه ته ورستون شي چې طالبانو واکمنۍ کوله او خځو حتی نشو کولی بهر ووزي او حتی اجازه یې نه درلوده چې ډاکټر ته لاړ شي. همدا اوس هم په ولایتونو کې دا ډول وضعیت روان دی.
د طالبانو نوی قانون د ښځو غاک اورات بولی او وای ښځې حق نه لري سندري وای او ان په لوړ غا قرائت وکړي. په همدې حال کې د بخنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل پر خپل ایکس پانه په یو ویډیو کې د هغو څو میرمنو غږونه خبره کړې دي چې مخونه په چادرې پوښل شوی او د ښځو پر اواز د بندیز په خبرګون کې سندري وای. د دې سندرو محتوا د طالبانو د حکومت د اقداماتو غندنه ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې له ساتي رادیو نوې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درڅلر خو سیوا نړیواله موضوع اخلو. د روپی ټولنې د بهرني سیاست مشر هڅه کوي لوی دي سوال هغه قوانين نرم کړي چې اجازه نه ورکوي اوکراین دغه هیوادونو لمرسته شو پوزي وسایل او تجهیزات د روسي په خوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپایي ټولنې د امنیتي چارو او بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف امبورل د اوکراین پر لویدیځو متحدینو فشارونه زیات کړي تر څو هغه محدودیتونه لري کړي چې کیف ته اجازه نه ورکوي چې له وسلو د روسیې په خاوره کې د بریدونو لپاره کار واخلي چې دوی ورکړي دي. خغلی امبورل نن جمعه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو د غیر رسمي غونډې په دوهمه ورځ وویل دا خبره چې کله دغو وسلو څخه په استفادې د روسیې په خاوره کې هدفونه په نښه شي هغه به له موسکو سره د مستقیمې جګړې د پیلېدو په معنا وي سمه نه ده. هغه زیاته کړه چې هیڅوک له روسیې سره جګړه نه غواړي او یادونه یې وکړه که تاسو د اوکراینیانو پر ځای وی او لیدل مو چې روسیه پر تاسو له هغو ځایونو بریدونه کوي چې تاسو نشئ ورسېدلی نو به مو غوښتل چې باید په مساوي توګه جګړه وکړئ. خغلی بورل وویل د دې لپاره چې دا کار ترسره شي اوکراین باید وکولی شي پر هغو ځایونو بریدونه وکړي چې روسیه ورڅخه پر اوکراین د بریدونو لپاره کار اخلي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په ګډون اوکراینی چارواکو په کراتو د اوکراین له نړیوالو متحدینو غوښتي دي چې پریکنده اقدام وکړي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې پر هغو وسلو د روسیې د خاورې دننه پوځي اهداف په نښه کړي چې لویدیز ورکړي دي. اوکراین د رواني میاشتې په لومړیو کې د روسیې په کورسک سیمه مستقیم برید وکړ او زیلنسکي وویل چې روسیه باید دا احساس کړي چې څه یې کړي دي. روسیې د دغه برید په غبرګون کې په وروستیو ورځو کې د اوکراین پر ښارونو او ملکي تاسیساتو د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخ بریدونه ترسره کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي سره له دې چې نویو ترلاسه کړو وسلو ورسره د جګړې په پیاوړي کولو کې مرسته کړې خو د دوی وسلوال ځواکونه بیا هم له خنډونو سره مخ دي او هغه ځکه چې د لویدیز له لوري لګول شوي محدودیتونه اوکراین له دې راګرځوي چې د روسیې په خاوره کې دننه د هدفونو د پنهښه کولو لپاره له اوږد واټنه وسلو څخه کار واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو انکولیبا پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې خبرلان ته وویل د اروپا لپاره اوږد مهاله امنیت د اوکراین لپاره پلان مهاله او زړورو پریکړو سره پیلېږي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز د اګست په 9 تایید کړه چې د لویدیز لخوا ورکړل شوي و اف 14 جنګي الوتکه د روسیې لخوا د یو توغندي او ډران برید د شنډولو پر مهال نسکوره شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا افغاني تکواندو کار یو د پارالمپیک نړیوالې کمیټې د کډوالو ټیم غړي زکی خدای دادی بریا په کور د نو بهر استایل شوې. تفصیل سنا کا کړنورو
د پاریس د پارالمپیک په لوبو کې د افغانستان د تکواندو ټیم د پخواني لوبغاړي زکی خدای دادی د بریا ستاینه. بیلا بیلو لوریو د بریا د افغان فزول لپاره تاریخي بللې ده. زکی خدای دادی چې د پارالمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو په ټیم کې د پاریس په پارالمپیک لوبو کې ګډون کړی پرون پنځمبه خپل ترک او کیوبایی سیالانو ته په ماتې ورکولو سره د برونزو مډال وګټه. نوموړي ته د ازبکستان لوبغاړي په لږ توپیر ماتې ورکړه او د سپینو یا سرو زرو د مډال د ګټلو چانس یې له لاسه ورکړ. نوموړي د جاپان په 2020 پارالمپیک سیالیو کې هم ګډون کړی و. د افغانستان ښځینه ورزشکارانې وایي دا بریا دوی ته هیله بښونکې ده.
قهرمانی که در دل تاریکی ها و ناامیدی ها یک چراغ از سوی بانو زکیه خدادادی روشن شد.
در رسمی برخی ورزشکاره قدریه رضایی ده وایی در افغانستان تنند زکیه خدادادی په څیر بزرگون خزینه ورزشکاره نشته چه که ورد فرصت ورکرشی لوی لاستراورنی با ولری.
امروز زکیه خدادادی
نن زکیه خدادادی دا ثابت کړه چې یو افغان امیرمن څومره کولای شي ځواک منوي، څومره کولای شي چې هواد او هوادوال یې ورته ارزښت ولري، چې نړۍ په هر ځای کې چې وي کله چې بریالی کیږي د هواد له ویاړه ډک بیرغ یې پوګو وي.
د پارالمپیک د ویلچیر هندبال برخې لوبغاړي راهیله نوري ازادي راډیو ته وویل
امروز خیلی خوشحال استم که
نن ډیر خوشاله يم چې افغانستان ای وی خزینه لوبغاړي وسو کولای چې برونز میډال ترلاسه کړي او دا ټول غونجونو ته چې د ورزش پاتې دي ډیر یو لوی امید دی.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان خزینه لوبغاړو بندیزونه لري کړي څو په خبره دوی هم کولای شي په نړیواله کچه لوبې وکړي او لوی لاسته راوړنې ولري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د زکی خدادادی د بریا تاریخي او د ښځو د مقاومت سمبول بللې ده. یو ان ایچ سی آر د اګست په 10 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا لاسته راوړنه د ژوند بدلولو لپاره د ورزش د نه باور وړ ځواک ښیي. هم مهاله د یونیسیار سازمان کمشنر فیلیپو ګرانډي هم په خپل ایکسپرنا د اغلی خدا د دې بریا هیجانون کې بللې او ویلې دي چې هغه میلیونونو کډوالو خصو ته د هیلې او ځواک پیغام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ هم د افغان خزو لپاره تاریخي بریا بللې او ویلې دي چې خدا د دې دغه بریا څو ورځې وروسته له هغې ترلاسه کوي چې طالبانو د خزو پر وړاندې نوی قانون صادر کړ چې د خزو غږ په مزایونو کې منع کوي. یا سازمان د اګست په دېرشمه په خپل ایکسپرنا د دې سازمان د افغانستان برخې څېړونکي فرشتې عباسي له قوله لیکلي، سره له دې چې طالبانو په ورزش کې د ښځو ګډون منع کړی، ځکه خدا د دې د کډوالو ټیم لپاره د پارالمپیک لومړنی مډال ترلاسه کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ځکه خدا د دې بریا ته کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې د پاریس 2024 المپیکي سیالیو کې د دریو افغان جونو ورزشکارانو ګډون چې په بهر کې اوسیږي په رسمیت نه پیژندلی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر بیاځلې واکمنېدو وروسته دوی د افغان میرمنو د زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت تر څنګ ورزشي لوبغاړو ته د دوی پر تګ او ورزش هم بندیز ولګوه.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځایي اوسیدونکي په دغه ولایت کې د مخابراتي شبکو لسم نه کار کول شکایت کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې
مشکلات لري، خلک ستونزې لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ قیس کو زیات.
دا حمدالله دی د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي چې اوس مهال په مرکز میدان ښار کې اوسیږي، وایي په سیمه کې مخابراتي شبکې په سم ډول کار نه کوي او اکثره وخت د خپلې کورنۍ، خپلوانو او دوستانو سره په اړیکه نیولو کې د ستونزو سره مخامخ کیږي. دی چې د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغ دی، ازادي راډیو ته د شته ستونزو او لامل پاړی داسې وویل:
خو خوند نشته دا واقعا پر رسیدل چې دا وایم نو د شبکو خوند نشته دا بل خصوصا د انټرن دلته دا څه خاص نوې ټکنالوژي ته ضرورت دی، بعد نوې ټکنالوژي دلته کار باندې واچول شي، ځکه خلک له ستونزو سره مخامخ دي. خلک مشکلات لري، خلک ستونزې لري، اکثریت وخت په زیاته کچه باندې انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی انټرنیټ قیس کو زیات خلک لاسرسی هم ورته لري، نو حتی د رابطې په خاطر باندې دلته ډېرې کمزوره ټکنالوژي استفاده شوې، باید له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده وشي. دولت نه مې غوښتنه جدن دا ده، باید د وطن ته خدمت وکړو، بالخصوص د وردګ ولایت ته د ټکنالوژۍ
د سید آباد ولسوالۍ ورها خوا د چک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالرحمن هم د مخابراتي شبکو له کیفیت څخه شکایت لري.
په ځای کې شبکې شته دي، مګر ضعیف دي ډېرې. بعضې وخت موږ کریډیټ جمع کړو، بس په اتصالات شبکو کې خو بعضې کې ورک شي، پاریبال یې خیر داکې سیستم نه لري، انټرنیټي سیستم ډېر ضعیف دی او نور سیستمونه هم ضعیف دي. تلیفون چې پکې اوس هم نه وچا سم، ټلیفون کوي چک ورسولی کې ما کاکا زوی دی، ما ټلیفون ورسکه بس غږ یې بند شي، بیا به واوري بیا ټلیفون ورسکه، نو ډېر ضعیف دی سیستم، هلته خراب دی. بعد هغه وشي اوغلو طرف ته همکاري وشي، جوړې شي، دا به ډېر ښه وي چې او خلکو ته خدمت وشي. نو دولت هم غوښتنه دا ده چې هغو ځای ته لاسرسی وشي او هغو ځای ته خپله ولاړ شي وویني. انشاءالله اوس خو امنیت دی، هر څوک تللی شي، هر څوک، هغه خلک هم جنګو ځپلي خلک دي، د هغو سره باید پل همکاري وشي.
د دایمیرداد ولسوالۍ اوسیدونکي محمد امین وایي اکثره وخت د ټلیفون کولو لپاره د خپل کور تر څنګ د یوې غونډۍ سر ته پورته کیږي او بیا په اړیکه نیولو بریالی کیږي.
په شبکو ستونزه خو دغه دي چې زموږ په ځای کې هېڅ تلیفون موبایل دلته کار نه کوي. کله چې موږ ته کوم مریض کوم مشکل پیښ شي، نو موږ داسې ځای ته ورسو چې هلته انتن کار وکړو، یا مثلا موبایل کار وکړو.
د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو تایید وکړ. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او ټکنالوژي ریاست مسؤلین هم د خلکو ستونزې مني، خو ژمنه کوي چې دا ستونزې به یې ژر حل شي. د دغه ریاست رئیس نوراغا محاسب ازادي راډیو ته وویل:
یولس ځنې ټي ډي اف سایټونه منظور شوي دي، هغو ساحو ته چې هغو ساحو کې بیخي خدمات موجود نه وه، پیلنی ساختماني کارونه تر جریان لاندې دي، او نور دوه سایټونه وه په سید آباد ولسوالۍ کې چې یو شیخ آباد کې وه او یو دنې مهرو کې وه د شیخ آباد سید آباد. نو هغه هم دواړه په دغه نږدې وخت کې دغه تیره میاشت کې فعال شوي دي، نو هغې سره هم د خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي. انشاءالله چې دغه یولس سایټو په فعالېدو سره به چې تر روان کال تر پایه پورې به ان شاء الله چې فعال شي او 2G او 3G خدمات به په هغه ساحو کې وړاندې کی د خلکو مشکلات په تر ډیره بریده باندې پوری حل شي دا مشکلات.
په میدان اردوګو ولایت کې اوس مهال 15 مخابراتي شبکې فعالیت لري چې لدی وړاندې هم خلکو یې له خدماتو سر ټکولي او چارواکو یې د حال ژمنې کړې وي.